دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم تر خبرو. خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی دی. افغان ولسمشر مسعود اندرا بی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر شوي بیان کې راغلی غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د اوو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کېږي او که ورباندې جنسي تیری وسي نو عامل ته تر عمر قید پوری سزا ورکول کېدای سي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وسي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر اوو کلونو پورې د قید او تر 15 لک روپیو پورې د جرمانې سزاګانې اورېدل کېدای سي. دا ترمیمي مسوده به اوس سینټ ته وړاندې کېږي او که منظور سي نو د ولسمشر له لاسلیک وروسته به قانون سي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وسوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لاره هواره کړي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود و. د پاکستان حکومت وایي د یک شنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نلکې پر پروژې کار پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو نن سهار وویل د ټاپي په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به $10 ارب خرڅ راځي. دا پایپلاین به له 1.5 کیلومتر اوږد وي او له ترکمنستانه به هر کال 3.5 ارب مکب میټره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرائیه رئیس عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی او لیکلي ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبر تو زیوید تو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړل سي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی سي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلاسول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخدریزه اسلام پاله یاغیان پورې ل سلو څخه زیات استاد شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور سوی بیان وای د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار سوی چې ملګری ملتونه به پرې سلاسي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتداري عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې سي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام د سولې خواته مهم اقدام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړی تیر ماښام خبریالانو ته وویل حاضر ساعت له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو قرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وسي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له ریاض مسخیل اوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستې کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.65 روپۍ او 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 0.25 روپۍ او په 0.38 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 0.2015 روپۍ او په 0.38 روپۍ یو افغان په 1.68 روپۍ او 1.63 روپۍ او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.80 غستې کیږي او 2.15 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -11 او لوړه 9 درجې، پېښور او بنو کې 1 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی، لوستلی او اوریدل هم شئ. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. هلته شنن کې وایي د قبایلي سیمو ماشومان زیخت زپل شوي دي.
زما قبایل ماشوم دومره سفر شو چې 50 کاله پریورس لاړه سوالګر شو.
د پاکستان وزیر اعظم صلی الله علیه زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکیتا نوماند کړي. د خیبر اوسیدونکو وای د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري او استازي ورسره کړي وادي نه پوره کوي.
سړکونه خو بیخي په کندراتو کې بدل شو، تحصیلدار نشته، 50 ورځې وشي، یو دستخط لمونږ جمرود لرازو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې د نظریې په ارزښت بحث کړي.
پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا کا کمپرسي او ملي ګرایي وه، هغې کې به هم راوه چې په دایت دواړو کمپونو کې کم یو کم ته رانږدې ده په نظریې پروه.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظوري ورکړې ده. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یو کس پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدای شي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمي بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاک او په دوی جسماني یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا 1 کال کېد او زیاته سزا 1 کال کېد. د سره سره تر 1 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د اوو کالو نه په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې دي. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې دې سره به ماشومان د ذهني جسماني او نفسیاتي بدسلوکۍ نه په امان شي. د قومي اسمبلی د منظورې وروسته به اوس دا بل سینټ ته لیږل شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومانو د حقوقو په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په آفتونو کې ځپل شوو او بې کوره شوو ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې ده چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ته پاملرنه کول دي. تفصیل شبیر احمد جان راکبي.
دا زیارت پورس پیخور کې د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړنۍ حالتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې پکې د اف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړنۍ حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوي ادارې مشر شما اسد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړ چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړ دې خو اف ډی ایم ای جی سی سی چې کوم دې د ماشومانو د پاره، خزو د پاره، بوډاګانو د پاره، مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دې مونږ د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کو چې د دې حفاظت یې اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دای به کور شي او چې کله دای غلطه وخپل زینو ته لاړ شي نو چې د ماشومان د غیب تحفظ
دستور کې برخه اخیستونکو د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومانو هر قسم مرستې کړې دي او راتلونکو کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیسد بای چیلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانا او ماشومان چې په بیړنۍ حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبرو کړم. کله چې مونږ په بیړنۍ حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ زیاده خېګړه خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد، دوی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار، د دوی خرڅول یا سمګل کول، د دوی استحصال، دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړنۍ حالاتو نفسیاتي او معاشرتی اثراتو سرنګ مخنیوی وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیگم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خرابو حالاتو له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه وایي، یو کور وي، یو آباد وي، یو سیټینګ یو کال غریبو کامیرو کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل، د دې ایجوکیشن سفر شو، د دې هیلث سفر شو، د مینټلی ډیسیبل شو، نستی په ټیټه شو، سوالګر شو.
د پامل د چدی اف ډی ایم ایل اخوا جوړ شوی یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی پانون جوړ شو، په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومان او تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
درنو اردوونکو زو پندای تا. امریکا او پاکستان د افغانستان د جوړجاړي بهیر ازر بیا پیلولو موافقه کړي. په دې لړ کې پرون په راولپنډي کې د امریکا بهرنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکین د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي. د دې ملاقات نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوز مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډېر مهم هم دی. آی ایس پی آر په وینا چې د امنیت په معاملو او د سره تړلې چیلنجونو باندې هم د دواړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې. د امریکې نائب خارجه وزیر اپریشن سروې اس کامیابیانو او د پاکستان پوځ د قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکې د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازی ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر ده دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوې دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو په اړه سلا شوي وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد وایي دا یو ښه پرمختګ دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درېمې ډلې ضرورت وي.
نو دې کې به چې کله درېمګړۍ پکې وي نو هغه بیا هغه سه چې کوم الزام تراشي کېږي او هغه بلین ګیم دی په یو بل باندې نو هغه چې کوم دی هغه کې کمی راشي او درېمګړۍ پکې فیصله کولو والا پکې څوک وي. زما په خبر دا ډېر مثبت تګ دی. افغانستان کې امریکا ممن غواړي، هغه زما خدای راځي وتل غواړي. د چین هم پکې ډېر مفاد دي، هغه هلته سرمایهکاري کړې ده. د هغې چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کېدی شي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دی. دا به یو صبر آزماوي، دې باندې داسې زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي، خو یو پروسس ته شروع کېږي، یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهری، د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 کال تر انتخابات وروسته په امریکا کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ په ځای به ثناء الله زهری ځای نیسي. پوښتنه دا ده چې آیا د نوي وزیر اعلی له راتګ سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که نه؟ د دې پوښتنې جواب خدای نور ناصر په دې رپورت کې راکوي.
د جمعرات په مازدیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف په مشرۍ کې په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهدې سره سم به اوس د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهری سره وي. لومړی محمد د دې غونډې په هکله د پښتون خامل له عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم مائده و کې پاک سر په سر کې پراخي نو لږه د تاسو د کوم خبر ولا تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپل خبر ښه شو په میټینګ نواز شریف پکې او نشن پارټي د مالک صاحب د جو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکې
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حکله مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نسل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پانچ بمخت رہائی تھی دیکھی بچی تھی پشتوفا یا نیشنل پارٹی پوسٹر ساتھ نہ رکھا ہوئی کیا جمعیت کو غیر مشروط کے اعلان کر دی بھائی ملک مسلم لیگ نون
بلې خاتمو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون له مشر مولانا عبدالواسط څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سي کیا؟ واسي وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی توب وویني، بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خامل له عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په ځواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي.
دا خبره ده سستانه ده سره زه نیل و څوک شامل دي نه باندې څوک شامل دي دا نېشنل پارټي ده پښتونخوا ملي پارټي ده مسلم لیگ نون دی
حکومت برخو ویشل کیږي د لومړی هغه اعلی وزیر بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ او رسته د دونی مکلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثنا الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایل کابل سره د اسلام آباد د اړیکو پراخول لپاره یو بل یو رول لوبول غواړي او هم دې لکبل چې دوی د واکمن او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې ده. اسد قیصر تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلمان له غړو سره لیدنې کوي. شینون کې وایي د بهرنیو چارو تګلاره جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبی هم پکې ښه کردار لوبولی شي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثر کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته موږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاسې ور باندې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زموږ دواړه سړي ته چې نو دا پښتانه متاثر کېږي. موږ دا چې کم از کم موږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو او موږ چې سوره زموږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې موږ یو پازیټیو رول پلی کړو، موږ دا خواهش هم دی چې موږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمی خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزی حکومت ته ورکوي.
شروعونه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتي نو الب په دې ریژن کې امن راځي، الب خوشحالي راځي، الب اقتصادي ترقي راځي. موږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې تکه د امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم لګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کوي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي، نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې لپاره علي زلي دی وخي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسی مشرانو سره به هم نیخ پنیغا د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان او د افغانستان د ترمنځ اړیکو په اړه تاسو دا رپورت اوریدو او اوس تاسو پام را ګرځوم د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه مانی چې شنون کې وای په اسلام آباد کې د ایشیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلې پیدا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسلو هوارې په مخه خبرې بیا پیل شي. پوښتنه دا ده که خبرې ترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او که نه؟ د پښتنې جواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلې مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوی دی چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته اوس دا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوي دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي، او بله د ترهګرۍ پر ضد د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټر میرمن آرتی تیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورین ختی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي، او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ ګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پریشوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکن ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
مجید بابا رچی، تاسو ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ وړاندې کوو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د سیډنیزي مرکز مشرۍ له دندې لرې کړل شوې دي. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یو پوهنتون کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې وي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې هغه په خپله وینا کې څه ویلي وو.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1855 نه شروع کیږي، نه د 1900 نه شروع کیږي، بلکې دا 3000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پې پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړې په پوه شو پې باندې، او یا هر څه چل چې وشو خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوی ده، دا اوس نه غېدل پکار دی، ځکه چې مونږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او موږ بچی چې دی روان نسلونه دی ته خو پکار ده چې موږ صحیح تاریخ پریدو کنه، موږ اوس هم نه کوو، اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو، نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی، او مطلب هیڅ مسله نشته. خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوې؟ تاسو ته څه ویلې شو؟
خو هم خبردار چې وای چانسلر پکې خپل مو کنه دی، خو موږ سره تړاو کنه دی، موږ بوتل ولته کې، نو هغه مو سټیج باندې مشر مل مکو، او هغه پر ټول دغه کې ناستو لکه دا نه چې نه دی ناسته دی، هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته وي چې را مان چاته پوس کړو چې پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل، ما ته خو موجود به ورته به دی ویډیو کنه، خو نه نه بس مثلا نه دوه ارس خبره صفاشه اورې دې منځ کې تیرې شوې درې مورې باندې بیا راته سره ټلیفون وکړو، نو راته وی چې یار ما باندې ډېر زیات دباو دی، بار نه هو زغه دباو نو نشم برداشت کوله، او بس هغه دای نشم ویلې زه تا ډېر قدر کوم چې دا خبره شروع کوم. ورته پلانډو کې وې، ما ورته چې یار ما صرف دا ډایرکټری په کار ده، وکړه چیرمن هم غواړې، ما زه استاد هم، دا خبره چې کومې دي ما زه د خلکو لري خوشاله دور لپاره نشم کوله په دې عمر کې، زه تاریخ نشم دروخ کوله، کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی، او هغه کوم چې سبانه ز کنوینسنت دا سیس ټیک ته. وبله خبره دا چې هغه وختونه نشته چې موږ ته خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته، چې یاره زه پاکستان هم که زه خراب پاکستان هم، او دریم دا چې د تاریخ د پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې خپویم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی، ماته بل څوک څنګه تاریخ شي
سیدا دغه
په یونیورسيټي کې
لای حمل په والا راتوي
خداسي د چې یونیورسيټي خپل استادان چې دي هغه په دې باندې هغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی، هغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې، د ګل پورز باندې، او په هغه کې هغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو، خدای ورته وویل چې یاره په ورځو کې دنه دنه دا ارس تاټیک نکل او زیادی موږ دی پاره کې د نوم نه دی اغېسته او ویل چې په سوشل ساينسز کې سینیئر موس پروفیسر چې دی دا د هغه د عزت د ډیګنیټی خلاف تا چې تا ورته اکدا سې کسان ته نوټس ورکو دا تا په خوخه خو بداسي نه کنه چې یاره غلم نشه سړی څوک پہ چې تا باندې پریشر تر زومره زور پہ اچھا پتا باندې چې یاره تر ادارې مشر هغه زور نشي برداشت کولی او دا موږ نشو برداشت کولی چې دا څومره اضافي ډیوټۍ نه چا سره دي هغه به درته پرېږدو.
تاریخ پو ډاکټر وقار علی شاو چې مشال اډیو سره مرکه کوله. درنو اوردونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا. بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر سو بیان کې راغلی غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د امریکا بهرنی چارو مرستیال وزیر په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړې. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونی لیدنه کې د افغانستان د جوړجاړي بهیر ژر تر ژره پیلولو موافقه شوې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سولې لاره هواره شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار لورځي به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس لیکې پر پروژه کار پیل شي. د پاکستان دولتي رادیو نن سهار ویل د ټاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالر خرچ راځي او تر 2013 کال به بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یو امنیتي غونډې ته وویل تر ځان وروسته د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمېنې نیروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړي. او د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا سوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل سعودي عرب په مرسته به په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلاسول چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چې د مشال اډیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خصي تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیریس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه کچری دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وکړي. پرسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیریس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونو مخې ته راغله. پرسپانه وایي چې خبرې اترې په خا ماحول کې وشوې او دا ټول سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. پرسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات معلومات په صرف ترهګرې پوری وي او دغه رنګ دغه لار مخ په وړاندې لاړه. ورسپان اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده، لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غوندې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونو له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي، پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بحالې اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیونه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرۍ غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ سر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال لیکي تر ډیر مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لوی خبره ده، ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټمي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسلې دي په خبرو اترو د لارې هوارې کړي. هلته نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د قندهار په هوایي ډګر برید کړی وو چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلې عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامعه مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیزه کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله او ډیر اوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکه پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهالویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلې دي. دا پریکړه تیر ماښام په یو امنیتی غونډه کې وشوه چې پکې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم موجود وو. نور تفصیل به د اسمت ساروان پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړي. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ.
تاسوس مشوره کنجم ده تصمیم گرفتیم.
د مشورې پر اساس می پریکړه وکړه چې له شاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وبالا او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نرانو ودرکو جمهوریت خبرونه لرو، خو د هغې نه وړاندې یو رپورټ تاسو لپاره لرو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته غیر متوقع تود هرکلی ورکړ. د ولسمشر استقبال ته د پاکستان وزیر اعظم، فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې نورې برخې د یوې وړوکې دمې رستو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه، نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه طبقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړپوري فوجي چارواکي موجود ول او د یوویشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. رسپانه لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاہ ته ورکول کېده. دا گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نو شوه، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو. خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. رسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړې چې هغه هیواد د طالبانو په تنځایونو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. رسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسمانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسمانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې با واوري چې د پاکستان سیاستوالان د سیاسي ګوندونو نظریې په اړه څه نظر لري او دوی آیا نظریه اوس هم مهمه ګڼي او کنه. په تیرو خبرونو کې مونږ ته د سیاستو ځینو استادانو ویلول چې په آزاد پاله یا لیبرال جمهوریت کې نظریه مهمه ځکه نه ده پاتې چې اوس خلک غواړي چې استازي مسلې حل کړي. دا خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل درته جوړوي.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه نظریه لري او که څنګه؟ که یې لري نو پابندي یې کوي او که نه؟ آیا په اوسني وخت کې د ګوندونو نظریه مهمه ده او که منتخب شوي سیاستوالان باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او مسالې یې حل کړي؟ آیا د سیاسي ګوندونو غړي د نظریو پر اساس په ګوندونو کې وي که نه پر نظریې عمل نه کوي؟ په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو اختلافات ولې پکې پیدا کیږي؟ آیا ټول غړي یې د نظریې پابندي نه کوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په تیرې خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له دریځه خبر شوي چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوې څو لاملونه لري. یو خدا چې د جنوبي آسیا په کچ د ټولنو ژوند د دې رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره دوی دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوې دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی. خو سیاسي ګوندونه ګڼي چې د دې ستونزو هواري یوازینۍ لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. دوی وایي چې د جمهوري نظام تسلسل لپاره انتخابات او ګوندي یا د پارټیو سیاست ضروري دی. خو پوښتنه دا ده چې د پارټیو سیاست په کوم اساس باید وشي؟ آیا خلکو ته وعده ورکول چې که یو ګوند منتخب کړي نو د ژوند مشکلات به یې اسانه کړي او که نه د یوې نظریې لپاره له خلکو رایه غوښتل باید د ګوندونو د فعالیتونو مهمو موضوع وي؟ تاسې په تېرو خپرونو کې د سیاسیاتو ځینو استادانو خبرې هم اوریدلې وي. تاسو خبر یاست چې ځینې پوهان ګڼي چې په اوسنۍ لیبرال یا آزادی پاله ډیموکراسۍ کې منتخب سیاستوالان د خلکو مسالې هواروي او اسانتیاوې ورته برابروي، نو د دوی په اند نظریه زیاته مهمه نه ده. خو د سیاسیاتو ځینې استادان او پوهان ګڼي چې نظریه د ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا اساس وي. نو نن له سیاستوالانو پوښتنه کوو چې دوی نظریې او نظریتي سیاست ته څنګه ګوري. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد حکومتي ویاند پرویز رشید وایي که سیاسي ګوند نظریه نه لري نو بیا پوښتنه دا ده چې هغه پارټي د څه شي استازیتوب کوي. دی د پاکستان په تناظر کې د سیاسي ګوندونو نظریه ډیره اهم بولي.
اگر نظریه سیاسي جماعت کا نہیں ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور
که سیاسي ګوندونه نظریه نه لري نو هغه ګوند د څه شي دی او د چا استازیتوب کوي؟ په ځانګړي ډول په پاکستان او د دې هیواد په ټولنه کې دا ډیره مهمه ده. سیاسي ګوند باید نظریه ولري، ځکه چې دلته نن هم نظریاتي بحثونه کیږي. نن هم دلته دا بحث کیږي چې د پاکستان لپاره جمهوریت تر ټولو ښه نظام دی که نه د یوه شخص امریت له لارې پرمختګ کولی شو. که د ښي او چپ یا کیڼ بحث ختم شوی هم وي، خو نن هم موږ پر دې خبرې اترې کوو چې آیا په جمهوریت کې باید تا ته دا ازادي درکړل شي چې خپله خبره په زور په خلکو ومني او که نه خپله خبره به په دلیل کوي. نن هم موږ پر دې خبرې کوو چې په پارلمان کې باید پر ستونزو وغږیږو که نه په کوڅو کې د مظاهرو او زور له لارې حکومتونه ختم کړو یا یې د نسکورولو هڅه وکړو. نو په دې ټولو بحثونو کې باید ته یوه نظریه ولرې او د هغې نظریې پابندي هم باید وکړې.
د عوامي نشل
ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک البته ګڼي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې نظریاتي سیاست کمزوری شو. خو دی وایي که یو ګوند تر واکمنېدو وروسته پرمختیايي کارونه کوي نو دا ډیولپمنټلزم هم د یوې نظریې بڼه اخلي.
مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوشیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا کا کمپرسی یا ملي ګرایي وه، هغې کې به هم داوه چې په دی دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي. او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي، ما یو ځکه چې ته لوستي وو ډېر جالب او دلچسپ خبره وشوه چې وایي چې ټولنه بازرې کله کله چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادی ترقی کول خپل نظریه جوړ شي ته خلک به په دې نه ګوري چې څوک کوي خدای چې سړک غواړي سکول غواړي اسپتال غواړي اوبه غواړي داسې نور سهولتونه ژوند غواړي ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید د افراسیاب خټکه په یو بل انداز کوي او وایي جمهوریت یا ډیموکراسي خپله د یوې نظریې نوم دی.
جمهوریت به تو یک نظریه
ہے. جمهوریت خو هم یو نظریه ده کنه. هو کټولنه په بشپړه توګه جمهوریت شوی وي او جمهوریت روایت پکې پاخه شوی وي او هر کس لرزله جمهوری اصول منلې وي نو بیا تاسو ویلې شي چې نظریاتي جنگ نور نه دی پاتې. نو کته په یو غون کې ک په بل کې خپل جمهوری کردار ادا کوي.
ها ایک جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو آپ اپنا جمهوری کردار ادا کرتے چلے جائیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي په ګوندونو کې نظریاتي سیاست ډېر مهم وي. د په دې لړ کې د خپل ګوند کردار ته ګوري.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړدل پښتونخوا ملي پارټي مطلب ډېر کم امکانات دي مګر موږ تر هغه پاکستان ډېر زیات کار کړی چې پاکستان کې پنځه پنځه واره وزیر اعظم کړی دي حکمرانۍ کړي. موږ د هند بلادستي دپاره د امیر پاکستان د کانه د کړي لته موږ پارټي څو ډېر کم طاقت باندې په پارلیمنت کې کړی دی په صوبا اسمبلی کې کړی دی پولیس کې کړی دی دا سب مخکې د فوج څخه جاتوبونو سمسان یا د انټیلیجنس ادارو په سیاست کې مداخله کیه فوجي امیرانو سب څنګه ماشالله یو راوستل دی د خپل اړین تحفظ ورکول موږ په دې په ول باندې ډېر کار کړی دی د دهشتګردۍ په خلاف باندې موږ اته ډېر کار د موږ په دې باندې خپل مهم چلول دی افغانستان کې د مداخله په ول باندې موږ ډېر لوی کمپین کړی دی اته ډېر کار نه خپل د ټول پښتانه په ځای کې دی.
د جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم وای مولانا ابو لالا مودودی د دې پارټۍ بنیاد د امانت او دیانت نظریه باندې خو
جماعت اسلامی الحمدلله اول سر کې چې کله د دې بنیاد د لیکېده نو د دې بنیاد ګوهر مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت الله علیه د دې خبرې ډیر کوشش کړو چې د دې بنیادونه په امانت او دیانت باندې او د دې په مشر کې د ټول ناول دا صفاتو کتلې شي چې په هغه کې امانت او دیانت د نورو نازیات وی. او مولانا مودودی رحمت الله علیه په خپل لاهور کې شپږم اگست 1931 د دې جماعت اسلامي بنیاد کې خودلې شو او پنځه اویا کسان راغونډ شو هغه د جماعت اسلامي جوړ کړي وو. مولانا مودودی رحمت الله علیه په هغه وخت د خبره ورته کړي وو چې زه دایي خوم دعوت خوم د کړي دي خود دې معنا دا نه ده چې خامخا د امیر هم یم تاسو په دې پنځه اویا کسانو کې چې تاسو ته په دین په فهم تقوا دیانتداری امانت او دیانت کی ټولو نه حق کاری او ماغه امیر منتخب کړي.
پروفیسر ابراهیم وای همدا نظریه و چې جماعت اسلامی په موروسی یا وراثتی بنیادونو ولاړ ګوند نه دی او په نظریاتي توګه یې مشران ټاکل کیږي.
دا یو سل وختم نه تر دوا او یم پورې مولانا مودودی رحمت الله علیه امیر و دا غو زمن و خو چې کله هغه پوه شو چې زه اوس د جماعت د مشری جوګا نه یم زما صحت د متحمل نه دی نو هغه د جماعت اسلامی حکانو ته خط ولیږه چې تاسو اوس بل امیر خان لا وګورئ. میته خیر محمد صاحب دا غیز خاندانی رشتنه و مولانا مودودی د حیدرآباد د کن اورنګ آباد و او میت فل محمد صاحب د کپورتلی ریاست نمشکی پنجاب و
د مسلم لیگ نون عوامی نشل پارټی او پښتونخوا ملي عوامی پارټی مشران کوي وی خواته غنی چې سیاسي ګوندونه باید پر وراثت نه وی ولاړ نو بل خواته دا درې ځم لري چې په دې ګوندونو کې مشران ډیر کار کړي او په جمهوریت ډول د ګوندونو مشران منتخب شوي دي. عثمان کاکړ وای دا اړین نه ده چې څوک د ګوند مشر دی. اصلي خبره د جمهوریت رویه ده. د په خبره په پښتونخوا ملي عوامی ګوند کې هر کس خپل خبره کوي او که خبره یې د وطن په خیر وي نو پارټی هرو مرو منی.
پارټی اداره کې څه نستل چې هر څوک کې سينار څوک د پارټي او د وطن په خیر باندې کم وړاندیز کوي یا بهترین تجویز کوي هغه منل کیږي. هلته خبره ته اهمیت ورکول کیږي هغه نقطه ته اهمیت ورکول کیږي هغه د معیارم دغه د پارټي او د قوم او د ولس په خیر د وطن په خیر باندې نو کاغه د پارټي مشر کی خو هغه به منل کیږي کې د پارټي جنس کې چې کی هغه به منل کیږي کې د مرکزی کې چې زړه یې دغه به منل کیږي کې د مسخیل یا د بوري یا د شندي وکیل یا د سویدي وکیل یا د سوات دی وکیل یا د بنیر یا د فاتاز مر ادارو مرګری دی مانا چې چا یو بهترین شو وړاندې تجویز وړاندې کوي حتمن پارټي خرم خاغه منی.
پروفیسر ابراهیم وای د ګوندونو نظریه ډیره مهمه ده خو په 1970 مزیګز لسیزه کې په پاکستان کې یو داسې نظام جوړ شو چې په کې د وفاقي پارلمان او صوبایي اسمبلی غړو ته د بلدیاتي ادارو کارونه وسپارل شول او پرمختیايي کارونه په دوی کول پیل کړل نو ځکه نظریاتي سیاست کمزورې شو.
زما د سره مکمل اتفاق ته چې نظریه ده خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو دا هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره خیره غوره شوه چې د نظریه هم نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبې نظام دی او یو د میونسپلټي نظام دی. د میونسپلټي اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنت ممبرانو په خپل لاس کې واغیستل. او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشه ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت راشي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. خلکو دا کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا د صوبایي اسمبلی د غړو او د پارلیمنت د غړو ډومین د سره نه دی.
د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم زیاتوي پوځي واکمنۍ او د پارلیمان او صوبایي اسمبلی سیاستوالانو ته د پرمختیايي کارونو سپارلو ګوندونو ته زخت تاوان رسولی دی.
ډېر سخت تاوان رسولی دی. هغه نظریه لا تر اوسه روانه ده او حقیقت دا دی چې سیاسي ګوندونو مشران دا خبره نه احساسوي چې دا د هغې سیاسي نظریې ته سیاست ته نقصان دی. هغه هم په دې علاقه کې په بوختو کې بوخت دي او بالکل داسې خلی دي چې هغه پر نه راوتې نه شي او حقیقت دا دی چې د ملک ته او سیاست ته ډېر سخت نقصان رسولی.
افراسیاب خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په کتو وایي هر ځل چې پوځي مشر راغلی نو د مسلم لیگ په نوم یو ګوند جوړ کړی. بل خبره دا کوي چې اوس په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هیڅ نظریه نه لري خو دا وایي کوي
مثلا ایوب خان مسلم لیگ حکومت نہ بدلے گی نمک حکومت حکومت جیسے کم تھا پاکستان کی نبی نو سمائل سے پیدا چھوے نہیں
عثمان کاکڑ وای دا رښتیا ده چې تر واکمنې دوه وروسته په ځنو ګوندونو کې اختلافات پیدا کیږي خو په پښتونخوا ملي امه پارټۍ کې د اختلاف نوعیت بدل دی. دا په خبره کې یو منتخب استازي د ولس مسئلې هواري نکړي نو باید ور باندې انتقاد وشي. خدا دا چې د دوی د ګوند هر کس پر نظریې هیڅ اختلاف نه لري.
هر پارټۍ کومرانی رولار چې د ولس ډېر توکو اچي د ځینې ممبرانو ډېر توکو اچي د کارونو په ولا باندې خو بیا د پارټۍ ساده خبره ده چې هغه ډېر مثال کلکټیو لیډرشپ دی او په دې کې د پښتونخوا ملیم پارټۍ چې بیا کارکنان چې کوم کار یې کړی کوم احساسات یې د ولس په وړاندې باندې چارس بیا په حکومت کې نفر کیږي نو ملګري بیا اتمنه وزارتي کار وکړي بلدیاتي الیکشن کې مثال مرکزي او صوبایي پارلماني دا باندې هغه بیا دا خبره حق اکاس د جانب هم او کوي هم په دارو کې هم کوي هغه هم خپل منځ کې ڈسکشن سره کوي. البته پښتونخوا ملیم پارټۍ د دې نظریات باندې ټوله پارټۍ متفقه ده د دې عادتونو باندې پښتونستان باندې ټوله پارټۍ متفقه ده د خپل وطن د خپلواکۍ او ازادۍ او پر وعدت باندې ټوله پښتونخوا ملیم پارټۍ متفقه
سینیٹر عثمان کاکڑ زیاتوی د ګوند ځنې کارونه اجتماعي او ځنې انفرادي وي لکه احتجاج یا جلسه او اجتماعي عمل دی خو ځنې کارونه ضروری نه ده چې د ګوند په سطح دی وشي.
ایجیټیشن کې دا چې موږ سټرکچر اف اکټیویټی سلطا پوزیشن کې ته ایجیټیشن کې پرتال کې کاربندیز کې نور داسي جلسې او جلسونو درنه کې ډیک ټول کارونه اکټیوی دی. بس نارمل حالت کې بیا پای کې ملګری داسې په تسلي سیارو دا ملګري دا کارونه کولی شي ادونی معنی د کار د شراکت پسنټیج دی د ټیټ سینای
دا وامي نشل ګوند افراسیاب خټک زیاتوی پر دې سروې را شي نظریاتي سیاست کمزورې شوی دی. خو د دوی ګوند باچا خان په فکر او نظریه ولاړ دی او همدا د نظریه پابندی ده چې دوی لزخت او مشکلاتو سره مخامخيږي.
ګوند د باچا خان په لویان یو عوامي نشل پارټی چې هغه یو استثنایی سیاست لري ګوند تر اوسه پورې نظریاتو باندې کله کولار خلک یو قیمت مم پرې کړی وی مگر مونږ تعلیمي ادارې جوړې کړې وی مونږ ژبو د پاره کار کړو او پښتو ژبې د پاره هم کړو او دلته کې چې کوم نور ژبې زموږ په خبره کې موجود دي هغه د پاره هم کار کړو تعلیمي ادارې جوړې کړې وی. تاسو خو د یونیورسيټي خبرو کې تاسو یو مثال درکوم چترال کې په یو شپې ته کلونو کې ټول سلور د لوړو تحصیلاتو سکولونه یعنی زرتو ته هایر سیکنډري سکول وای او مونږ پنځو کالو کې په چترال ضلع کې اته دغه شان نوي سکولونه جوړ تاسو فکر وکړئ یو شپې ته کال ته پنځو کال
انتقال تھا زمون گوند یو نزیاتی گوندے اگدی مودے کی دا خبر دے ضروری خبر دے سیاسی گوندنا دا کارو نکی دا بسوک کی سیاسی گوندنا سے نزیات کری دی انگلیس رو خارگا ایجاد سی یو ویکیوم دا خارگا کے بیاتا سب کا خیلی افراتی یا اتحا پسند خلق ران نوزی
دا پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او دا وفاقی حکومت ویان پرویز رشید زیاتوی پا پاکستان کے هیچ گوند دا خپل بنیادی نظریه سودا ندا کڑے
بنیادی نظریه ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز کبھی نہ ہونا چاہیے اور نہ کبھی کسی نے کیا ہے
پر بنیادی نظریه خو نہ باید سودا وشی او نہ چا کڑے د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پر خپل بنیادی نظریه ولاړ پاتې شوې دي عوامي نشتل ګوند خپل نظریه لري او ور باندې ولاړ دي د پاکستان پیپلز پارټي خپل نظریات او اصول دي او ور باندې ولاړ ده پاکستان مسلم لیگ نن هم خپل بنیادی نظریه هیڅ کله په شا شوې نه ده هو په کړنلارو او د کار کولو په طریقه کې بدلون راتلی شي خو بنیادی اصول هیڅ چاله پام نه دی غورځولې او همدا وجه و چې عمران خان صاحب چې د پارلمان رنګولو هڅه وکړه نو هغه ګوندونه چې مایات کړل او نور ټول ګوندونه د پارلمان ژغورلو لپاره یو ځای ودرېدل نو موږ دا ویلې شو چې له تحریک انصاف پرته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه لزړه پارلمان او پارلماني سیاست د خپل نظری لومړی اصول په توګه مني او چې پر هغه گزارو شو نو سودا یې ونکړه او ټول یو بل ته لاس ورکړ او د پارلمان د بقا او ساتنې لپاره ودرېدل
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د سیاستوالانو دریځ واورید دوی وایي دا رښتیا ده چې د سړې جګړې تر پای وروسته په نړۍ کې نظریاتي سیاست کمزور شو خو په پاکستان کې ګوندونه باید نظریه ولري او پابندي وکړي ځکه چې په پاکستان کې په ګوندونو کې او په ولس کې جمهوری اقدار لا نه دی پیاوړی شوی او جمهوری سیاست تسلسل ته نه دی پرېښودل شوی د سیاستوالانو زیاتوي چې نظریه ځکه مهمه ده چې د همدې نظریې پر اساس دوی په سم ډول جمهوریت عملي کولی شي دا نننۍ خبرونه راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت دا مشال ریڈیو ده.